رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه.
نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې 18 ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 6 کېږي. په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ د امریکا د جمهور رئیس د وینا په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو له افغانستان سره د امریکا په دوامداري ملګرتیا ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی په ټویټر لیکلی دی چې د سه شنبې په ماښام یې له ښاغلي پمپیو سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. نوموړي لیکلی دی چې ښاغلي پمپیو ورته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره یې پوځي ملګرتیا ټینګه ده او د دایمي سولې تر څنګ تر راتګه پورې به روانه وي، همدغسې روانه وي. ولسمشر غنی دغه راز ویلی دی چې مایک پمپیو د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ونډه ارزښتناکه ګڼلی. هغه وایي چې ښاغلي پمپیو ورته دا خبره هم وکړه چې هیواد به د افغانستان د روانو ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کولو کې هم مرسته وکړي. دا خبرې په داسې مال کې کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړي. همدا څو ورځې مخکې د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ولسمشر غنی د ولسمشر ټرمپ ته لیک استولی او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلی غنی او پمپیو داسې مهال باندې په ټلیفون غږیږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې خبرې کړي او بله غونډه یې د فروری په وروستیو کې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه ملت ته په وینا کې د امریکا په مهمو بهرنیو او کورنیو سیاستونو خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د اقتصادي وضعیت، بهرني سیاست، د تجارتي اړیکو، مکسیکو سره د دیوال او په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د حضور په ګډون په یو شمیر مهمو کورنیو او بهرنیو مسایلو خبرې وکړي. جمهور رئیس ټرمپ ممکن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو او هلته د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې پر روانو خبرو کې د خپل هیواد د ونډې په اړه هم څرګندونې وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په خپلې وینا کې د دیوال د جوړولو دپاره د 15.2 میلیارد ډالرو د بودیجې د غوښتنو وروسته د مهاجرت د پالیسیو په باب هم خبرې وکړي. د رویټر د خبري اژانس د یوې وروستۍ احصایې نه داسې ښکاري چې د نیمو نه زیات امریکایان د هغې ملامتي په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې اچوي. ټاکل شوی چې د امریکا ملت ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا به د ټلویزیون له لارې په امریکا کې په میلیونونو خلک وګوري او دا به په خپله جمهور رئیس ته یو ښه فرصت وي چې د امریکا خلکو ته دا څرګنده کړي چې ولې دی په دې عقیده دی چې د امریکا په جنوب کې د امریکا سره د مکسیکو په سرحد د موانعو جوړولو ته ضرورت دی. دا ځل به هغه په داسې وخت کې دغه وینا کوي چې ډیموکراټانو د استازو په مجلس کې د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
جمهور رئیس ټرمپ وینا به نن شپه د واشنگټن په وخت 9 بجې یعنی نیم ساعت وروسته پیل شي. د لومړي ځل لپاره طالب استازو او د افغانستان د ځینو سیاسي څیرو په ماسکو کې په یو ناسته کې سره کتلي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې لومړی ویناوال وو او په سوله کې په شکیلو ډلو ژغ وکړ چې سوله د افغانستان د افغانانو په لاس کې ده. په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر ځینو استازو هم ګډون کړی وو او ټاکل شوي چې 2 ورځې به دوام وکړي او د افغانستان د جګړې په ختمېدو او د سولې په اړه به خبرې وسي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتون په غوښتنه په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو په ضد اعتراضیه لاریون نصیبی دي. دغه غورزنګ پلویانو په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیره اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او د امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضیه غونډې جوړې کړې دي. د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د غړو لکوله 90 کسانو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. د پی ټی ایم یو فعال په دوله وزیر د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د نیولې پر وخت خپل فیسبوک د لارې په ویډیو کې داسې وویل:
دلته چې څوک هم پښتون دی هغه نه پرېږدي، ټول یې نیولې دي. د دې گرفتاری نه موږ نه یریږو، نه مخکې یریدلې او نه اوس یریږو. خدا دوی بس خپل ځان شو کوي خلکو ته چې موږ د حق آواز دباوو. حق خلک چې څوک هم حق وایي هغه مونږ دې ته نه پرېږدو چې خپل آواز پورته کړي. زمونږ هغه نور ملګري هم ګاډي ته واچول چې څوک هم دلته پښتون راځي، پښتون دی هغه ټول گرفتاروي، هغه نیسي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د دوی د کور کمیټې غړي ارمان لوړی پولیسو د فروری په 2 نیټه په وهلو ټکولو ووجه. د پاکستان سیاسي ګوندونو هم د ابراهیم ارمان لوړی وژنه په سخت ټکو کې غندلی او وایي چې دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به په پارلمان کې ژغ راپورته کوي. د فرانسې او پلازمینې پاریس کې په یو اپارټمان کې د وور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي او یو شمېر زخمي شوي دي. د دې پیښې په تړاو یوه ښځه توقیف شوي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمي هارټز وایي نیول شوې ښځه مخکې تر ذهني ناروغۍ ته رسېوي ده. د وور وژنې عملې شاوخوا 200 کارکوونکي دې ته ګمارل شوي چې دغه وور مړ کړي. څارنوال وویل چې ګڼ شمېر کسان د اپارټمان چت ته وختل او یو شمېر نورو له کړکیو ځانونه غورځولي چې ځانونه له ووره وژغوري. او د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې د یمن د حکومت او حوثي شیعهګانو ترمنځ د بندیانو تبادله د جنجال سره مخ ده، ځکه چې دواړو ډلو یو بل ته په لیست کې د بندیانو شمیر د اندازې نه زیات شوتل دي. د یمن لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازي ډومینیک سټیل هارت ویلي دي چې دواړو خواوو یو بل ته تقریبا 8000 بندیانو نمونه ورکړي، چې خواغوی وایي چې دومره کسان ورسره په بند کې نسته. شغل سټیل هارت وایي چې خبرانو ته وویل چې د یمن د حکومت او حوثي شیعهګانو به استازی به پرون یو ځل بیا په اردن کې سره وکتل او په سویډن کې د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس پرون په کانګرس کې ملت ته وینا وکړه. په پام کې ده چې ډونالد ترامپ تر ډیره د امریکا د اقتصادي ودې او له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال پر جوړولو خبرې کړي. ولسته د ډونالد ترامپ د وینا جزئیات د سمیع الله جلالزی په راپورټ کې واوري.
تمکیږي چې جمهور رئیس ترامپ ځان د داسې و پیاوړي رهبر په صفت معرفي کړي چې د خپلو کمپاینونو ژمنې پوره کوي. د سنا مجلس مشر مچ مکانل وویل د امریکا اقتصادي وده کېدای شي د وینا مهم بحث وي.
Republicans pro growth pro
family د جمهور غوښتونکو د وده او د کورنیو د اقتصاد د خوالي،
خو دیموکراتان جمهور رئیس ته د ځواب د ورکولو لپاره چمتو دي.
جمهور رئیس به په ډیر احتمال سره ووایي چې زموږ هیواد ډیر پیاوړی دی، خو حقیقت دا دی چې د جمهور رئیس اقتصادي پالیسۍ د منځني کرښې امریکایانو په زیان دي. د جمهور رئیس روغتیایي سیستم د امریکایي کورنیو په ګټه نه دی او د جمهور رئیس ترامپ حکومت له ګډوډیو او بې کفایتۍ سره مخ دی.
جمهور رئیس دا روښانه کړی چې دی ممکن د دیوال د جوړېدو لپاره د کانګرس بشپړ مالي ملاتړ ترلاسه نه کړي، هغه څه چې د ده د کمپاین یوه لویه ژمنه ګڼل کېږي. خو نوموړي ویلي دی ښایي د بودیجې د ترلاسه کېدو لپاره ملي بیړنی حالت اعلان کړي او ملت ته هم په خپله وینا کې په دې ټکي ټینګار وکړي. سناتور لنزی ګراهام له جمهوري غوښتونکو وغوښتل چې د جمهور رئیس ملاتړ وکړي.
که دیموکراتان ورسره کار ونه کړي، فکر کوم دا جمهوري غوښتونکو ته بده ده چې که نوموړی وغواړي د موانعو د جوړېدو لپاره د هېواد د سر اعلی قمندان په توګه ځواک وکاروي او دوی یې تر فشار لاندې ونیسي.
جمهور رئیس ترامپ همدارنګه ممکن په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې د ختمولو او د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره هلته په خبرو اترو کې د منځګړیتوب یادونه وکړي. جمهوري غوښتونکی سناتور ران پال له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو سخت ملاتړی دی.
زما په اند موږ بریالي یو. موږ د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژو. په افغانستان کې مو د ترهګرو مرکزونه له منځه یوړل، خو آیا په افغانستان کې ګډوډي شته؟ هو، په افغانستان که هر وخت ګډوډي او جنجال وو او په آینده کې به هم وي.
خو د دواړو ګوندونو یو شمېر قانون جوړونکي د اساکرو د ایستلو مخالف دي.
فلوریدا څخه زموږ یو همکار سناتور مارک روبیو وویل تروریزم د تومور او سرطان په شان دی. تاسې غواړئ چې له منځه یې یوسئ، خو که په لمنځه وړلو کې یې بریالي نه شئ، که څه هم راکم یې کړئ، خو د فشار په کمولو سره به ډېر ژر بیا راڅرګند شي.
جمهور رئیس ترامپ همدارنګه ممکن له چین سره د تجارت او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په برخه کې د خپل حکومت په خبرو اترو کې د پرمختګ ادعا وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو هم په راپورټ کې واورېدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ماخوستن د واشنگټن په 9 بجو د امریکا ملت ته کلنۍ وینا کوي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په خپلې وینا کې د دیوال د جوړولو دپاره د 15.2 میلیارد ډالرو د بودیجې د غوښتنې نه وروسته د مهاجرت د پالیسیو په باب هم خبرې وکړي. د دیوال د جوړولو دپاره د دغې بودیجې په سر د اختلافاتو له کبله د امریکا د حکومت ځینې ادارې د 15 ورځو دپاره بندې وې. د رویټر د خبري اژانس د یوې وروستۍ احصایې نه داسې ښکاري چې د نیمو نه زیات امریکایان د هغې ملامتي په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې اچوي. ټاکل شوی چې د امریکا ملت ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا به د ټلویزیون له لارې په امریکا کې په میلیونونو خلک وګوري، او دا به په خپله جمهور رئیس ته یو ښه فرصت وي چې د امریکا خلکو ته دا څرګنده کړي چې ولې دی په دې عقیده دی چې د امریکا په جنوب کې د امریکا سره د مکسیکو په سرحد د موانعو جوړولو ته ضرورت دی. د حکومت د ځینو ادارو د بندیز له کبله د جمهور رئیس دغه وینا یوه هفته وځنډیدله. د حکومت دغه ادارې د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خلاصې شوې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپله کلنۍ وینا د کانګرس د ماڼۍ نه امریکا ملت ته واوري. دا ځل به هغه په داسې وخت کې دغه وینا کوي چې ډیموکراټانو د استازو په مجلس کې د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی، او دا ځل به د دغې وینا په وخت کې د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي د هغه تر شا ناسته وي. پرون د سې شنبې د ورځې په سهار جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر کې یو ځل بیا د دیوال په جوړولو تاکید کړی دی. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه مقام وایي چې ښاغلی ټرمپ به د استازو مجلس ته وهڅوي چې د مقاومت د پالیسیو نه تیر او په مقابل کې د همکارۍ او د روغې جوړې دپاره یوه فضا جوړه کړي. په دې برسیره جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د امریکا ملت ته په خپلې وینا کې د وینزویلا د سیاسي جنجالونو په شمول دا هم وایي چې د داعش افراطي ډله ماته شوې ده، او هم ټاکل شوی چې هغه به د چین سره د امریکا د تجارت په باب هم بحث وکړي. مقاماتو دا هم ویلي دي چې د امریکا د خارجه پالیسۍ د بیانولو په وخت کې به جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په مسلې هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په خپلې دغې وینا کې په اقتصادي پالیسیو کې د خپلې کامیابۍ په باب هم بحث وکړي. ځینو ډیموکراټانو د کانګرس په ماڼۍ کې د دغې وینا د اوریدلو دپاره داسې میلمانه رابللي دي چې د ښاغلي ټرمپ د پالیسیو سره مخالفت لري. د امریکا د استازو د مجلس وی استازي پارمیلا جایا پال د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې هغه به دغې وینا ته د اقلیم ساینس پوهه او د واشنگټن پوهنتون کې د چاپریال د کالج مشر لیزا ګرام لیچ راو بولي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تمه ده چې د واشنگټن په وخت نن شپه د امریکا جمهور رئیس د کانګرس څخه ملت ته وینا وکړي. دا چې خبرې به یې په کومو مهمو موضوعاتو متمرکز وي، امریکا د هارفورد په پوهنتون کې د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ویس وردک سره د امریکا ژغ آشنا رادیو مرکه کړې. هغه وویل
دای به په اقتصاد باندې هغه مثبت اړخونه خپل په اقتصاد باندې خبرې وکړي. د امریکایي اقتصاد په واقعي توګه چې ډېر څه شوی دی باید ډېرو کلونو نه پر اوسه کال دی وایي چې زه به داعش ختموم او له سوریې نه به وزم په هغې باندې به دای خبرې وکړي. دا به د ده هغه لاسته راوړنه وي او راتلونکي کال د پاره په پالیسیو باندې دای به تاکید انفراستراکچر انکشافي زیربناګانو باندې وکړي، په ونزویلا باندې غږیږي، صحي بیمه باندې خبرې کوي، د چاینا سره تجارت په توازن باندې خبرې کوي، او تر ټولو مهم چې د خبرې د دې دغه وینای هم وزندوله په مهاجرت او مکسیکو سره به په دیوال خبرې کوي چې د ډیموکراټانو سره د شخړه ډېره لویه شوې ده په دې موضوع باندې.
وردک صاحب، د تیرو کلونو د کلنۍ وینا سره سګنې وینا څنګه پرتله کوي؟ آیا کوم توپیر به پکې؟
یو لوی توپیر دغه چې تقریبا د دې وینا وزن دی د لومړي ځل د پاره په تاریخ کې خای دا وینا خو تقریبا د یو دودیز نوې شروع شوې د وډرو ولسن سره شروع شوې چې وینا واکې یو څه تشنج موجود دی په کانګرس کې دغه د مکسیکو سره په دیوال باندې او د دولت چې وتړل شو څلور د شورازو د پاره وتړل شو د امریکې په تاریخ کې دومره اوږدې مودې د پاره دولت نه وتړل شوی ځکه بودیجه نه وه پاس شوې د کانګرس نه او دا نو د ترامپ د پاره د لومړۍ وینا ده چې کانګرس د دیموکراتانو دی دغه د ولسمشر سټیج وي چې کانګرس ورته په تمه وي چې د ولسمشر پالیسیګانې او اجنداګانې به څه شی وي همدغسې ولسمشر هم د دغه کانګرس د غبرګون نه یا انرژي اخلي او یا اعتماد په نفس د لاسه ورکوي نو دلته به تر یوه ډېره حده پورې د ده سره غبرګون مثبت نه وي ځکه کانګرس د دیموکراتانو دی او د ده اکثره پالیسیګانې جمهوری خواهان و پالیسی گانی دی او افراطی جمهوری خواهان و پالیسی گانی دی
سرال دی چه ده امریکا جمهوری دونالد ترامپ ده داعش دله ختم اعلان کرده خو اوس مهال په بهرنی سیاست کې یو اساسي مسله چې د ډونالد ترامپ او په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ جدي اختلاف پیدا کړی دی هغه د سوریه او افغانستان نه د عسکرو استل دی دوی وی چې د داعش او القاعده په ضد باید مبارزه جاری وساتل شي او دا ډلې لا هم فعال دي نو د برخه کې څه توقع کېدای شي چې جمهور رئیس به څه وي
دای بود دیر کانگریس تا و نگوری بلکه کانگریس بود دیر دتا پتموی چی دای توایی زکا دا دی ولف مشر ستیج دی ندی کانگریس ستیج او بلا خبر دا چی خارجه پالیسی تر دیر حد دی امریکی پاساسی قانون که دا دی ولف مشر صلاحیتونو نده ندی کانگریس دی کانگریس رول دیر داخلی رول دی پا امریکا که بودیجه و نور و نور لیکن کله چه بهرنه پالیسی شی ده که بیای ولسمشر آم و تام صلاحیت لگی تقریبا بغیر زن و موارد و نجید نوی جگره شروع کول و بلو بلدی
وردک سب ستاسی ده خبر نه دست برداشت گیگی چه گویا جمهوری دونالد ترامپ ده سوریه و افغانستان ده اسکر و ده استلو پا موضوع پا خپل دریز و دریگی
بالکل دای په خپل دریز مطلق و دریږي اتا پرون یو ټویټ هم کړی وو چې زبو په افغانستان کې استخبارات سیاهی پیګدمه او که چیرته هلته مشکل ایجاد شو پیدا شو د موږ تیارې ډېرې تیزې دي او موږ به ډېر زر اساسر هلته بیرته واستوو خو له افغانستان او سوریې وزیدلو
ډېره مننه وردک صاحب کور بوده
مهربان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
تاسو پر پوټونه کې هم واوریدل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د کانګرس غړي دواړه میلمنو ته بلنه ورکړې چې ملت ته د وینا په غونډه کې ګډون وکړي او په معمول ډول د هغې موضوع په باره کې خبرې وکړي چې دوی غواړي رڼا پر واچوي د امریکا ژغ خبریال میګان دوزور په دې باره کې دا راپورټ راستولی دی
جمهور رئیس ډونالد ترامپ جودا اسمیت ته چې د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې په پیټرسبرګ کې له عام قاتل نه ژوندی پاتې شوی چې یوولس تنه پکې وژل شوي وو او همدغه راز د پیټرسبرګ د پولیسو د ماموریت یو غړي ته هم بلنه ورکړې ده ترامپ د جیرالډ او شارون ډیوډ د کورنۍ د غړو په ګډون یو شمېر کسانو ته هم بلنه ورکړې ده میتیو چارلز ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې په 1996 کال کې د مخدره موادو د خرڅلاو په تور په 15 کاله محکوم شوی وو او د جنوري په میاشت کې له بند نه خوشې کړل شو او د کورنۍ امنیت وزارت د تحقیقاتو د څانګې غړي الوین هارندس ته هم بلنه ورکړل شوې ده د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د ورجینیا د ایالت د استازو د مجلس غړي ته بلنه ورکړې ده چې ملت ته د وینا کولو ځواب ورکړي پلوسی میلودی کیلینګ فوستا هم بلنه ورکړې ده چې امریکا ته په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه راغلی وو د جمهور غوښتونکو سناتور ریک سکاټ په دغه غونډه کې میلما اندریو پولاک دی چې د ده لور یو له هغو ولسو کسانو نه وه چې په 2013 کال کې د فلوریدا د پارکلینډ په ښوونځي کې وژل شوي وو. دی د دغې پیښې په وخت کې د فلوریدا ګورنر و. د استازو د مجلس غړي الکساندریا اوکاسیو کورتیز ملت ته د وینا کولو غونډې ته انا ماریا آرچیلا ته بلنه ورکړې ده. د استازو د مجلس د نبراسکا جمهوري غوښتونکي غړي جیف فورتنبری د عراق د بشري حقوق یزدي فعال نادیا مراد ته بلنه ورکړې ده چې د اسلامي دولت له بند نه تښتېدلې او د سولې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. د استازو په مجلس کې د کلیفورنیا ډیموکرات غړي پخوانی غیر قانوني مهاجر سندرا دایس ته بلنه ورکړې ده چې د 2010 کال نه تر 2013 کال پورې د نیو جرسی د بډمنسټر د ټرمپ ملي کلب کې د خدمتګار په حیث کار کاوه. دایزه له کوستاریکا نه راغلې او په امریکا کې اوس قانوني مهاجره ده. د نیو جرسی ډیموکراتي غړي یونی واټسن کولمن یوې بلې غیر قانوني کارګرې ویکټوریا مورالس ته بلنه ورکړې ده چې د ټرمپ په عین کلب کې کار کاوه. مورالس وروسته له هغې د کار نه ایسته کړه شوله چې د مطبوعاتو سره خبرې وکړه. شمالي کیرولانا جمهوري غوښتونکي سناتور تام تیلس به د پادري اندریو برونسن سره ملت ته د وینا کولو په غونډه کې ګډون وکړي چې تیر کال په ترکیه کې له بند نه خوشي کړه شوی و. په برون انسان باندې په 2018 کال کې د جاسوسۍ تور لګول شوی و چې په دې ارتباط بند شوی و او د امریکا او ترکیې روابط یې خړپړ کړل. د ټرمپ حکومت د ده د خوشي کولو په ارتباط په ترکیه باندې فشار راوړی و. په کانګرس کې د نیو همشار ډیموکرات غړي کریس پاپاس د کانګرس لږ تر لږه یو له څلورو غړو نه دی چې د جنسیت تغیر کوونکي دغې غونډې ته رابللی دی. پاپاس چې یو هم جنس باز دی تاویون ډګنار ته چې د امریکا په سمندري قواوو کې د 1998 کال نه تر 2002 کاله پورې وظیفه سرته رسولې ده بلنه ورکړه. ټرمپ حکومت ته هغه نارینه او ښځې چې په څرګنده توګه خپل جنسیت بدلوي په پوځ کې له شاملېدو نه منع کړي دي یا ورباندې بندیز لګول شوی دی او سترې محکمې تیره میاشت نه پریکړه وکړه چې حکومت دغه پالیسي پر مخ بیولی شي په داسې حال کې چې قانوني ستونزې دي په محکمه کې حل او فصل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس په متحده عربي اماراتو کې د مذهبي رهبرانو په غونډه کې له ګډون وروسته بیرته روم ته ستون سوی دی. پاپ له ستنېدو مخکې په ابوظبي کې د عیسوي مذهب لسګونو زرو پیروانو ته وینا وکړه. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
پاپ فرانسیس شاوخوا 15,000 خلکو ته د زاید په ورزشي سټیډیوم کې وینا وکړه. دا غونډه په متحده عرب اماراتو کې د عیسوي مذهب خلکو تر ټولو لویه غونډه بلل شوې ده. پاپ فرانسیس د دوشنبې په ورځ د ادیانو ترمنځ په کنفرانس کې په منځني ختیځ کې او په تیره په یمن، سوریه، عراق او لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
د خدای په نامه چې خالق دی هر ډول تاوتریخوالی باید د شک نه پرته وغندل شي، ځکه موږ خدای ته بې حرمتي کوو کله چې له خپل ورور څخه کرکه کول توجیه کوو. د دین په نوم تاوتریخوالی هیڅکله توجیه کیدای نه شي. د دین څخه په ګټه اخیستو هیڅوک کرکه، تاوتریخوالی، سختریزي او تعصب یا د خدای په نوم د قتل، طبیعي ترور او ځپل نشي توجیه کولای.
متحده عرب امارات په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف کې له 2015 کال نه راپدې خوا مهم نقش لوبولی او د ائتلاف باندې ځکه ډېرې نیوکې کېږي چې په هوایي بریدونو کې ډېر ملکیان وژل شوي. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1,000,000 کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډېری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. پاپ نن سه شنبه روم ته له تګ نه مخکې په زرګونو ګډونوالو ته وینا وکړه.
ویویره د بیاتی ای سیګویره لا ویتا دی جیسو.
د عیسی د لارې د تعقیب سره ضروری نه ده چې تل به خوشاله اوسئ. هغه څوک چې مصیبت پرې راځي، ناانصافي ګالي، هغه څوک چې تر وسې پورې هڅه کوي سوله رامنځته کړي، پوهیږي چې کړاو تیرول څه معنا لري. دا یقینا ډېره ګرانه ده چې له کورنۍ څخه لرې اوسئ او د خپلو عزیزانو مینه ونه ګورئ او په زمین کې د راتلونکي لپاره هم مطمئن نه یاست.
دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکو عیسویانو مشر عرب جزیره او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي.
And really a dream.
دا لکه یو خوب کاری چې پاپ د لومړي ځل لپاره متحده عرب اماراتو ته راغلی. دا سبب بیا په نږدې راتلونکي کې ونه شي. زه نه پوهیږم خپل احساسات څه ډول بیان کړم. موږ هغه په لبنان او اروپا کې لیدلی وو چې ډېره عادي خبره ده، خو دلته دا عادي خبره نه ده.
د رویټرز خبری آژانس وایي چې د مصر د الازهر د جومات امام شیخ احمد طیب او پاپ فرانسیس د بشری ورورولۍ په نامه یوه ګډه بیانیه هم لاسلیک کړه او هیله یې وښودله چې په نړۍ کې سوله حاکمه شي. دواړو مشرانو په ګډه د یو جومات او یوې کلیسا د بنسټ ډبرې هم کیښودې. ټاکل شوې ده چې دا دواړه عبادت ځایونه په ابوظبي کې څنګ تر څنګ جوړې شي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، په وینزویلا کې د سیاسي کړکیچ په زیاتېدو د جمهور رئیس نیکولاس مادورو په وړاندې د سپینې ماڼۍ د چارواکو زغم کم سوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
له هوګو چاویز وروسته د سوسیالیست نیکولاس مادورو د فساد او غیر منظم حکومتونو له امله وینزویلا اوس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ ده. وینزویلا په نړۍ کې د تیلو زیرمو لرلو لوی هیواد دی، خو اوس د ناسم حکومتونو له امله بې وسلۍ او ګډوډ اقتصادي حالت سره مخ دی.
Resolving that humanitarian crisis.
د بشری کړکیچ لري کول په ټوله نړۍ کې یو اساسي موضوع ده. نیکولاس مادورا په ټوله نړۍ کې د غیر قانوني سوداګرۍ مرکزی شخص دی. د مخدره توکو نه قانونه سوداګري، د سرو زرو، د وسلو نه قانونه تجارت، د مخدره توکو تجارت په دې ټولو کې د الهاس لري.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې 3 میلیونه وینزویلایان په دې هیواد کې د روان کړکیچ له امله د خپل هیواد څخه کډه شوي او اوس په بهر ملکونو کې ژوند کوي. د دې کډوالو ډیری په 2015 کال کې وتلي دي. د دې کلونو په اوږدو کې روسیا د وینزویلا ملاتړ کوي او د دې هیواد د اقتصاد د زوال د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. روسیې پر وینزویلا د متحده ایالاتو بندیزونه غیر قانوني بللي او د پوځي اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړی.
Why does Russia care so much?
ولې روسیه د وینزویلا په حق له دومره اندېښنه لري؟ دا ځکه چې روسیه پر نیکولاس مادورو وسلی پلوري او د روسیې د روزنفت د تیلو کمپنۍ په کې ستره پانګونه کړې ده.
د 2018 کال د رویټرز د رپورت له مخې مادورو د روسیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې د دې موافقې له مخې په امریکا کې میشت د سیدګو د تیلو شرکت 9.9% برخه یې پر روزنفت چې د روسیې د تیلو دولتي شرکت دی د 1.5 بلیون نقد ډالر په ارزښت خرڅ کړه. دا هغه پیسې دي چې وینزویلا ورته زخت ډیر ضرورت درلود. د 2018 تر 2018 کلونو په اوږدو کې مسکو وینزویلا ته لږ تر لږه 10 میلیارد ډالر پور او کریډیټ ورکړی چې له دې سره وینزویلا د چین وروسته تر ټولو لوی تضمین کوونکی هیواد شو. یو شمېر شنونکي وایي چې د متحده ایالاتونو بندیزونه به د مادورو حکومت له مالی اړخه ډیر تاوانی کړي، خو دوی خبرداري ورکوي چې دا ګام به د وینزویلا خلکو ته هم د ډیرو زیانونو لامل شي.
Oil actually accounts for 80%
تیل پسل کې د وینزویلا د خوراکي توکو او د درملو د واردولو 80% پیسې جوړوي. په وینزویلا کې د خوړو او درملو په برخه کې د مخه ستونزو شتون درلود، خو اوس د دې بندیزونو سره به دا ستونزې لا ډېرې شي او د بشري کړکیچ لامل به شي.
په داسې حال کې چې په وینزویلا کې ډیرو څارونکو د متحده ایالاتو اقتصادي فشار او ممکنه پوځي عمل پایلې په نظر کې نیولې، خو دا یوازې د همدې هیواد خلک دي چې د دې روان بحران سره مخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.